څلور بجې شپې احمد شبرم دا سردی رټو ته د سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرجوب له راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست په علیشیر ولسوالیو کې دغه وسلواله شخړه نن سهار وختي پیل شوې ده. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو کورنیو رسنیو خبرو کې وبخښي د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د لشتر لږه نولس پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر جزئیات ترکو. په کابل کې د وی چاودنې په نتیجه کې د لشتر لږه څلور ملکانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران نن وویل چې دغه چاودنه شیخ صاحب روغتون ته څیرمه شوې چې څلور ملکان برسیرن ټپیان شوي دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسیدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په حمله کې د یوه قمندان په ګډون لس طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ستره محکمه وایي په تیرو دریو اونیو کې څه باندې 50 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د دغې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون کورنیو رسنیو ته وویل چې دغو کسانو ته په خوست، فاریاب، میدان وردګ، کاپیسا، کابل، غزنی، پکتیا، کندز، سمنګان، پکتیکا او پروان ولایتونو کې په عام محضر کې دغه سزاګانې ورکړل شوې دي. د بشري حقونو ډلو پر طالبانو انتقاد کړی چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او د تورنو کسانو د محکمې بهیر شفاف نه دی. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي د هغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یوه ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر واک لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا دغه توغندي مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل پر لوري توغول شوی و. د جمعې په ورځ پر سنا ښار یو لړ هوایي حملې وشوې چې حوثي یاغیانو دا د امریکا او برېټانیا د تهاجم کار بللی و. خو لا هم معلومه نه ده دغه حملې چا کړې وې. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا د دغو هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې یو ایتالوي خبریاله چې ال فایلویو ورسپانې ته کار کاوه او د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې وه د پولیسو لخوا توقیف ځای ته لیږدول شوې ده. دغه وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریالۍ کاري ویزه یې درلوده د ځینو مرکو لپاره ایران ته تللې وه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغې خبریالۍ څه تور لګول شوی دی. د ایتالیا یوې خبري اژانس انسا راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایوند زندان یوه جلا خونه کې ساتل کیږي. په دغه زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د آژانس خبر له مخې سالا ته تر اوسه دوه ورځې د ټلیفون کولو اجازه ورکړل شوې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د نننې جګړې په اړه جزئیات درکړو. د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالي یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
چنګ لمړی دی ډنډ پټون ګمراکاتو شاو خو د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې دغه ځایونه نشورو شوې.
د خوست علي شیرو له ولسوالي سره هم پر پوله نشت شي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې کورونا خالي کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو ژغ کړی چې پر افغان شزو لګیدلې بندیزونه لري کړی.
زه د یو افغان انجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خبره کېدو څخه ډېره زیات خوشاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
او پرې خبرونه کې په کندهار کې یو افغان شخصي ژوبڼ جوړ کړی.
دلته دا بغواج ترغلی نو اولادونه هم راوستلې دي. یو شته فرګا ځای دی د ماشومانو د اولادو د لپاره چې سړی راولي رقم رقم ایوانان ست.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لښ تر لښه نولس پاکستانی عسکر د دوی په بریدونو کې وشل شوی دي، خو پاکستان بیا یوازې د خپلو دریو سرتیرو د ټپ کېدو خبره منه لیده. د پاکستان پوز ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړی او لښ تر لښه 15 خوارج او افغان طالبان وشل دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورن کرخې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستانی عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. د پاکستان د پوز د ایداو په اساس بهراني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوستو په استفادې د پاکستان په خاور بریدونه کړي. د پاکستان پوز ویلي چې دوی د دغو بریدونو جواب ورکړای او لک تر لګه 15 بهراني وسلوال یا افغان طالبان وسلی. پاکستان یوازې د خپل دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل اکسپان خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرخه تصویر مې د دوی پټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیوادي بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورن کرخې ها غاړي 19 پاکستانی پولیساتو ته مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې تخریب کړي دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولي سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټون ګمرکاتو شاو خو د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې دغه ځایونه نشورو شوی بیا ان پورې شپولي سیمه او ته یخسته وغځېدو. په دې کې د پاکستان لخوا کوم ون روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی، درې کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د دې مقبلو سیمې طرف یو داسې یو نیم ډاس کېږي، نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترینګلي دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر اته تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول ښځې او ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیل اداوې تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډرو کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړسوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا غپی خا د شپې له 3 بجو او 10 دقیقو تقریبا داسې وحپی خشوه ترګې سهار پورې دوام درلود. ځنی او ملي تلفات نه نیړولې، خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلي دي، یعنی په سلو کې تقریبا 90 کاډي وتلي دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالی کوي. دغه څلورو قومونو خلک ټول وتلي دي، دغه سهاره پورې تر اوسه پورې روان دي وتلي دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چې غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالی شوي دي او خلک دغه سره وتلي دي، لکه خلک دغه سره وتلي دي چې ځان سره نه دي راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روان وو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې را وتلي دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو په خبره د کرخې په اوږدو کې لا هم ځینو سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د ډیورن کرخې په اوږدو یا ورته څیرمه د نښتو دا راپورونه وروسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي شل تنه ماشومان هم وژل شوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداري ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کېږي. پاکستان د دې همدې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه اداوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نسته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستانی هوایی ځواکونو برید ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز څرګندوي چې طالبان او پاکستانی ځواکونو د جګړې په اړه خپل راپور کې لیکلي دي چې کله د طالبانو د پوځ لویاند عنایت الله خوارزمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو وشتلې ده؟ د په ځواب کې وویل موږ دا سیمې د پاکستان خاوره نه ګڼو، هغه سیمې د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه سیمې دي. لایبی خبرتیا وروسته به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شوی محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. یادې شورا د افغانستان په تړاو خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونی وای چې دا ډول اندیښنې دوی ته هیله پیدا کوي. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر خزو لګول شوی محدودیتونه ژر تر ژره لری کړي. یا د شورا د جمعې په ورځ نو وخت د دسمبر په 28مه د افغانستان په اړه په ویلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی په لوي یونما او د یاد سازمان د سرمنشي د ځنګړي استازي لکار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې ویلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو په لپسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکی د خزو انجونو بنسټیز بشري حقوقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون د تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لري کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې اوازې د اعلامیه خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم همي په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینۍ لار پر دوی د فشارونو زیاتول دي.
تغییر روی کرد طالبا در
قسمت د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است که بر بعضی از خواستههای ما تن بده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه شان ویل شوی د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور رامنځته کولو لپاره مهم دي. که څه هم د طالبان حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي، خو دوی د ښځو په ګډون د افغانانو د حقونو د تامین او د ټول ګډونه حکومت جوړولو په شمول د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنو ته پام نه دی کړی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ دو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او میرمنو ګڼ اساسي حقونه نقض کړي، خو دوی تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري د ازادي راډیو ویب پاڼه ته کتاسو ورشي. هلته تاسو ویډیوي راپورونه هم لیدلای شي او هغه راپورونه چې د ساجر راډول لارې تلرشت ساعت خبرو د هغوی متن په کل وسته لشي. د خبرونه په دې برخه کې د سپورت د ګرته مخه کو د زیمبابوی او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنس نن د ټیسټ لوبې دریم ورسته. زیمبابوی 1518 منډې جوړې کړې دي. د دې په جواب کې افغان لوبغاړو تر اوسه پورې د دوه لوبغاړو په سوسې دوه 230 پټ منډې کړې دي. د پام وړ لوب تر اوسه پورې د رحمت شاه د 132 منډې کړې دي او لا هم نه دی سوسېدلې. له ده سره اشمت الله شهیدی 16 منډې جوړې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. د افغانستان له لوري علا محمد غزنفر د زیمبابوی دوه وکټه واخیسته او نوید صدران او ظاهر خان یو وکټه اخیسته. زیمبابوی هم دوه وکټه اخیسته لکه مخکې چې مو اشاره ورته وکړه. د 15 ورځنی لوبه د زیمبابوی په بلاوایو شار کې روانه ده. افغان لوبډلې د زیمبابوی لټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 300 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبي وشي چې دوه هم یې د جدي په دیار لسمه پیل شي. د خوست په لکنو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د سلګونو ننداره کوونکو په ګډون د والیبال سیالي پای ته ورسېده. د یادو لوبو اتل ولی چې د بلال بندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه د خوست د مرکز او ولسوالۍ او شپاړس لوبډلو پکې ګډون کړی وو. د یادو لوبو منتظمینو ورزشکارانو لپاره په شار او اطرافونو سیمو کې اطرافو کې د لوبو د میدانونو او په سن اصل لوی کچه د سپورتي سیالیو د جوړولو غوښتنه وکړه. والیبال په افغانستان کې هم له پخوانیو لوبو څخه دی چې په دې هیواد کې خصوصا په اطرافونو کې ډېر مینوال لري. نجیب الله لوخیل راپور لري.
دا د خوز د لکنو اړوند د بودی خیر په سیمه کې د بلال مندوزی او تنیو د الف لوبډلې ترمنز د والیبال د سیالیو پایلو بده چې اتل ولی بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه. د والیبال یاد لوبي چې د اړیکو په نوم دی وی نا دولتي مؤسسه په مالی ملاتړ تر سره شوې 15 ورځې دوام وکړ او د خوز د مرکز ولسوالیو 14 لوبډلو پکې برخه اخیستې و. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال رادیو تو ویل
د دې موخه دا و چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي د دوی ترمنځ اغه ستونزې اغه تربرنې لمنځه لاړ شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
ورزشکاران سپورت او لوبي د ټولنې په سمون او اصلاح کې ګټوري بولي او وایي په دې سره ځوانان متوجه کیږي چې د روغتیا ساتنې تر ټولو ښه او ګټور لار سپورت او د منظم ورزشي تمرینونو ترسره کول دي. یو تن ورزشکار احسان الله احسان وایي
لوبي د ټولنیزو اړیکو ټینګولو لپاره د نشې موادو مخدره موادو د مخنیوي په خاطر ډېر موثره تومي دي. دلته ځوانان درې می ستراي کې لوبي کې او د نشې موادو مخنیوي کې
خوستی ورزشکاران وایي څومره چې د دې ولایت ورزشي ادارې او فدراسیونونه سپورتي لوبي په لاره چوي په هماغه کچه د ځای کې د عادي او رسمي سپورت برخه پیاوړي کیږي. یو بل تن ورزشکار بلال وویل
وختنه مدادي چې په رتلونکي کې دا ډول برنامه نورم په لاره واچول شي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالي او انسجام مخه برابر شي.
د لوبو منتظمین وایي د خارونو په پرتله په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې د سپورتي لوبو ننداره ډیره وي او خلک ډیر مینوال دي خو د لوبو لازمي اسانتیاوي پکې نشته. د لوبو یو منتظم شریف خان پښتونیار وویل
یو ار وخت د فورم د چلې برابرۍ کړی دي خو موږ ته د فدراسیون لوري ما صدا سينور توجه نه شوې دي خاص میدانونه نه لرو نو موږ هم وخت
والیبال په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې یو پخوانی لوبه ده چې په خارونو او کلیو کې مینوال ډیر دي او له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمون کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریسیږي. خو بیا هم په افغانستان کې د شته ستونزو او د سپورت په ډګر کې د نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالارانو په نړیوالو سیالیو کې هغه لاسته راوړنې نه دي خپلې کړې چې ولس هیله لري.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت ها لطاس و سرده
دا سجره دو د دې سر په خبرونه کې ل څلورنی مو بچو ورسته د سحرو کاروان پروګرام لرو پرې خبرونه کې به واوري.
معتادین زکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زرغو سکیږي چې د مواد مستقیم غیزه ده د معتاد پر مازی پالیت باندې فزیکی او رواني انحصار ده د معتاد په مواد باندې او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات وسکیږي.
د زهرو کاروان په پروګرام کې د بعد د دې ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم واوري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوکراین او روسي پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو په ذریعہ د تازه حمله تورونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین ته روسي د بشپړ یرغل څلورم کال په پوره کې دوه دي. په همدې حال کې شکونه ولاړ شوي چې په قزاقستان کې د اذربایجان وی الوتکه د روسي د هوایي مدافع دستګاه لخوا نسکور شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د روسي پوځ ویلې د هغه څه دفاعي کړي چې پر غنو سرحدي ساحو د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو حمله بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسي 15 بی پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې وه شنډې کړې دي. د روسي دفاع وزارت نن ویلي چې د روسي د هوایي مدافع دستګاو تیر شپه 15 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې چې له دې جملې 28 بی پیلوټ الوتکې په روستوف، ولس په ورونج او یولس پر بلګرود ساحو نسکوري کړې سوي دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یو کلي دوه اوسیدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي څلور کسان ژوبل سوي دي. د دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د 15 منزله ودانۍ چت او د وی تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستې دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تیر شپه د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکوري کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل سو چې لا هم ختم سوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات سوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې وشپته کسان سپاره و چې تیره چهار شنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکور اسو او په نتیجه کې 38 کسان مړه او 29 نور ټپیان سول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې د ترنکوټ شار د پرختي پلان چاري اتیا سلنه بشپړې شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د چارواکو په وینا د ترنکوټ شار پراختیا پلان هغه پروژه چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال پیل شوی و او د نظام تر سقوط وروسته د دې پروژې چاري د وی مجله لپاره ودرېدلې. خو د اوسنی حکومت پر اتاک سره بیا د دې پروژې پلان د بشپړولو کارونه پیل شو. دا پروژه چې د ترنکوټ شار د ښکلا، پاکي او نظم لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي اوس اتیا سلنه بشپړه شوی ده او چارواکي هیله څرګندوي چې ډیر ژر به د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. د ترنکوټ شاروالي ویان شریف الله زلان وایي چې د دې پلان په چوکاټ کې د شار پاکولو، د سړکونو د بیا رغونې، د کثافات لپاره د ځنګړي ځایونو جوړولو او د شنو سیمو جوړولو کارونه شامل دي. هغه ویل چې شاروالي د پلان په تطبیق کې له خلکو سره مشورې کړې دي او د هغې غوښتنې په پام کې نیولې دي.
چارې د بشپړېدو په حالت کې دي چې کندنکاري، همارکاري او همدارنګه هغه د نقشو ایستلو چارې بشپړې شوي دي. یوازې د کمپکشن چارې فاته یا تختوالي ډېر ورته اوږد و. نو اوس دغه پلان په تطبیق سره دلته سړکونه وایستل سول، هغه مریض شپخانې ته مثال عجل رسېدل سیریس دکی کولای سي.
د ترنکوټ شار وسیدونکو د دې پلان په اړه خوښ دي او هیله لري چې د دې په تطبیق سره به د دې ډیر ستونزې حل سي.
نو د دې حکومت سمور دي خوشاله چې وخت وتلی وای خو ډیر به اسانه وای. ډیر موږ وسا وسوم لس ډیر وسا خو ډیر د دې سره زی خدای دې د دې سره زی کې وای د موږ د دې سره ډیر زی کور و ده.
د دې نقشې خو ډیر ال چای به باید 15 کال مخته وتلی وای یا واته کال مخته وتلی وای خو وس ډیر شو سوچ په دمو يم وخت وتله
شهر وته به نه را تامت وساس یو داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي. سړکان به مسمه، یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنیان دا بار یو خپل لار باندې سده جسم لارې وي.
د ترینکوټ شار پیرختي پلان بشپړېدل بنې وازی د شار شکلا او پاکي زیاته کړي، بلکې د خلکو لپاره به یو منظم او اسانه چاپیریال هم رامنځته کړي. د دې پروژې د بشپړېدو په تمه د شار اوسیدونکو هیله لري چې د دې ستونزې به له منځه ولاړې شي او د شار په پرمختګ کې به یو لوی لاسته راوړنه وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت ژوبڼ یا باغی وحش جوړ کړی دی. دغه ژوبڼ چې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هر ورځ لسکونه کسان د ژوبڼ لیدو ته ورځي، خو په ځانګړې توګه د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر خورا زیات وي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولار لسګونه کسان چې ډیره برخه ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګ شکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژوو او مرغانو د ځانګړي تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د وسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د پنځمې ناحیې وسیدونکو سید محمد اغا د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش تر راغلی نو اولادونه هم راوستل دي، یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره. سړی راولي رقم رقم حیوانات ته د کوچنیانو لپاره سړی ورښکاره کولی شي لیدلې شي کوچنیان ولی په موبایلو په دغو کې لیدلې دي مخامخ نه لیدلې، نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی تفریح د کوچنیانو لپاره. ډېر ښه ځای دی چې سرمایه گذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنگ ځپلې هواد دی چې خوشحالي وشي نه تر ډېر حد. نو چې داسې ځای نه جوړ شي هم به کوچنیان راتلل لیسی، ام به غټان راتللی سی، یو وغ ذهنی آرامګابی ذهن نه بیر آرام سی.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځیدلی دی. د کندهار وسیدونکو وای په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړیدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ تاسو وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وسط تو ګوره دوی نه مختارشتي سانان دي مخلوق تي ورته راځي. انا دن ته دغه شان دی رقم شهید تاسو زه خپل بس په دغه منځ کې نه دی له څه نو داس دې دې جمع دي څه ګوښه مړی دا ورته راغلی.
دولت خو موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په عربول سوالی کې معنا دا چې یو یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو به واښ دی بل شي دا پارا دی بل شي یو بل شي.
د کندهار شهر په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي ژوبڼ پراخ او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 شل رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډېر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې مرزي خلجه د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډېره. او د غلرم ګرد واشي حیوانان لرم خو څه دا وسه کم دي تقریبا شل رقم دي تر 15 رقم یې رسوم. ځکه چې زموږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ د کوم حیوانان ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډیره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل سوي دي. د ژوبڼ د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمیر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي، او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یو راپور کې اټکل کړی چې شاوخوا 343 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحه کې ژوند کوي چې دا د نړۍ په کچه پارو شپږو ماشومانو کې یو تن دی. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرشوب له راپورونه ورکړل شوې دي. ځینې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست ولایت پالی شور کې د دغه وسلوالې شخړه نن سهار وختي پیل شوه. شخړې سهار وختي پیل شوې دي. د طالبانو دفاع وزارت سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې د لشتر لشه نولس پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. یو امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پاکستان یو ملیشا سرتیری وژل شوی او نور ټپیان دي. بلخوا سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د پاکستانی پوځانو په ډزو کې د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ پښپولي سیمه کې لشتر لشه درې ځایي اوسیدونکي وژل شوي او دوه تر ټپیان دي. د خوست ولایت علي شور ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي کرشتي د نږدې سیمو کې شاوخوا 300 کورنۍ د جګړې له ویرې نورو سیمو ته کډه شوې دي. د طالبانو دفاع وزارت پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د فرضي کرشي بلې خواته په څو ساحو کې د هغو شریرو عناصرو او د دوی د ملاتړو پټنځایونو او مرکزونو انتقامن تر برید لاندې ونیول شول چې پر افغانستان ترې بریدونه تنظیمېدل. د پنځنبې په شپه هم د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وسلوالې شخړې راپور ورکړل شوی دی. په کابل کې د وی چاودنې په نتیجه کې د لشتر لژه څلورو ملکانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زران نن وویل چې دغه چاودنه شیخ زاید روختون ته چیرمه شوی چې څلور ملکان برسرن ټپیان شوی دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسیدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهه نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په همدا کې د یو قمندان په ګډون لس طالبان بشل شوی او 15 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي د هغه میزایل مخه ونیول چې له یمن څخه توغول شوی وو. تر دې یو ورځ مخکې د حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې سنا شهر باندې تازه هوایي حمله شوې وي. نن سهار د بیت المقدس په جنوب برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شو او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندې مخه ونیول شو چې له یمن څخه د اسرائیل په لور توغول شوی وو. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې وی ایتالوي خبریاله د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې ده. د پولیسو لخوا توقيف ځای ته استول شوې ده. د وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریالې کاری ویزه درلوده د جنو مرکو لپاره ایران ته تللې و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایی سازمان وایي په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری له کبله همدغه مخدراتو کوته مخه کوي.
دا چې معتادین ولې دروغ خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مولا ارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده.
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکی او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چېرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د خاکسار په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد د زنګنو درد راته پیدا کړی دی.
اول سر کې خوسړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیدا شي بیا سړی بیبیږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم دما زه منځه ته رکو کې ټیټېږم، مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي، خو سمدلاسه ناروغه کیږي. تر معایناتو وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې وارخطا شو دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټول شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د اعتیاد د ډیروالي اصلي عامل دی، او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یو ځای کړي. خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د اعتیاد عمده علت بیکاري او بېوزلي ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري په راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپل کورنیو او ټولنو سره یو ځای شي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې د مرکز په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت سوي او 909 طبيع له درملنې وروسته عاجل څارنې تر سره سوي دي. په دې سره په مخدره موادو ځینو روغ د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغ دي توپ ځانونه وشغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بې وزلي او بیکاری بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 26 کلن امان وایي چې له 13 کلن نو راهیسه نشه ای تو کی کاروي.
ولا بس دغه غربت بود، بی وسی بود،
بی وزلی او غربت وو. بل دلیل مین توپ وو. نو په همدې ډول می ژوند جاری وسات او ژوند مو اخر تباہ او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغ دوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتی بیا لته نو لس کلونو راهیسه په نشه ای توکو روغ دی وو. دای د دغه توکو لپاره خوده ورسته وس بلوی دي زه حوزه کې د روغ د درملنې پیو مرکز کې د روغ دو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغ دو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړ شوی ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روغدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره د نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو اوریدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتۍ د اعتیاد د ډیروالي اصلي عامل دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشې مادو استعمال کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي ته لاره هواروي. په تیره بیا د صنعتي نشې مادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډۍ لامل کیږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي، او ان دا چې کله کله د قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشي موادو استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو لارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده. ښاغلی مومن، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د ارواپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی، د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندېږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دی.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه بیلابیل دي، چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنی د انسان رواني حالت دی، چاپیرالي شرایط دي، د مخدره توکو یا د نشه یي توکو اغیزې دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر د روغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغې مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د ماضي برخو باندې، لکه سروتونین او ډوپامین، دغه ماضي برخو کې کله اختلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دود بیا د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چیرته دوته مواد ونه رسیږي دو د خپل غوسه نه شي کنټرولولی.
د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشه یي مواد چې د بدن او ذهن باندې بیلابیل اغیزې لري. ځینې نشه یي مواد چې د نورو په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي، لکه سټیمولانټ یعنی شیشه، کافین، چې دا نشه یي مواد د ماضي فعالیت زیاتوي، د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، کالکول دی، که هیروین دی، دوی هم غوسه رامنځته کوي په معتادینو کې.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپل پر معتاد، دغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
که څوک نشه خوشی کړي، د ژر غوسه کېدلو ستونزې په ځینو مواردو کې کمیږي، یعنی په دای طبیعي ډول کمیږي، خو ډیر وخت ځانګړي رواني درملنې ته اړتیا لري. خصو مهمه برخه سره تړاو لري، مثلا د شخص د ماضي حالت، نشه یي موادو ډول دی، د کارونې موده ده، د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفاخانې نه رخصتېږي، دوی باید تعقیبي کارتونه والي، روانشناسان دي، مشاورین دي، تر څو دغه مریض ته به په کور کې، یعنی د شفاخانې نه بیرون، کوم مشکل پیدا کیږي، که رواني، که وسوسه وي، مثلا د غوسې وي، په هر په باره کې مشکل پیدا کیږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، تر څو غوسه آنلاین جلسات ونیسي، تر څو هغه مشکل لرې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنټانه تیریږي پلاسنټا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي باید د سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کی. کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکت راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د دې شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده د بغلان ولایت اوسیدونکو خاکسار تر نشي مخ کې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول د 15 کال یې حالت تیر کړی وای چې د نشي له عمله ویزه ختم سو او به کار سو خاکسار چې اوس په دولتي روختون کې بسترې دي زیاتوي چې کمی نشه نه کولای اوس په می آرام ژوند کولای دا چې خاکسار ولی او څنګه موتات سو خپل لمړی نشه یې لڅ څخه پیل کړ او د نشول عمل نور د سړ ډول ستونزې سره مخ شوی دی په دې اړه یې موږ سره د زړه خواله کړې ده
مخکمه سعودي کې وجيبه کوله سعودي کې مالته یو رقم ته ماشين نه دی غو باندې بهالته سوري کې په مکه مزمه کې خالته دی به مو کار ممنوع ده البته به مونږ نه شال زولې ځکه البته غرونه دي غلطه بیا رقم ته دوا د سوري کې کی پاتېږي کې بیا غي کې دوا چې دوه رقم دوا ده هغه بیا درد درد کې بیا بوکلین نه دی بوکلین باندې بیا ټکه یې غږی کې بیا تعمیرات راځي یې راځه که درته هم چې یو درس کلو به ما مواد مخدر باندې اول به چرس کول خو بیا ځکه نو مې سعودي وظیفه پرې خودله ویزه مې ختمه کړل بیا دلته شیشه باندې راغلم یعنی پنځه شپه کال به کې شیشه څکوم ما ول سر کې خوشاله دومره نه پیږي خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیرا شي بیا سړی به پیږي یعنی زه اوس په خپل ځان باندې قدر ته وایم چې رښتیا هم دما زه منځ ته ورکو کې ټیټېږم مې مې د پخو کې لکړه راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوري کوي سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوس کوله بیا به د ورځې خوب نه راته یعنی چې څومره چې کوي غومره دې به خوب کوي او سړی رښتیا هم شکمن کوي درته وایي چې دلته به پلان کوي سړی ولاړې دلته به دا مشکلي دلته به دا مشکلي یعنی سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل وته راوني
یاره که درته ووایم ډېرې به مو مصرف کړي، خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د 300 به مو راخیستله، 200 به مو راخیستله، 100 به مو راخیستله. نو هغه که اوس سره حساب کړي نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ 6000 به مو ویلي، 10000 به مو ویلي، همدغسې به مونږ ویلي. پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې. یو ورور هم په سعودي کې و او بل ما خپله هم په سعودي کې 15 کاله تیر کړي، دومره څه ناڅه پیسې به مو پیدا کولې. نو موټر باندې به مو پیدا کولې، ټیکسي مکسي به مو کوله. یعنی ما ته که حقیقت درته ووایم، ما ته خپلو بچیانو زړه نیم دي چې ته دا نشه مه کوه. او ما به خپله ډېر ورته ویلې چې زه دا نشه نه کوم. ما یو کال هم پرېښود دا نشه، خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي. خو د ما خسرګنۍ چې دا ډېره ښه کورنۍ ده، یعنې که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم، دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې وغواړم، چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي، ما ته یې کوي. خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندې کوو. د ما یو وړکی وراره ده چې ما سره موټر کې سپور و، ما لاس د چرسو سګرټ خطا کړی او ما ته یې زړلي دي. یعنې ځکه هغه اوس چېرته په دا په زړه کومه کله کله زه خپله ډېره ورته خواشي نه سم. یعنی که درته ووایم یو ورځ په خپله په کور کې ناست وم، ما ځان سره دا سوچ وکړ چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وایي نو دا به ډاکټرانو څه کول، ډاکټرانو به هغه کول، له ما نه پوه پوه خلک دي، عالمانو به دا کار کاوه. یعنې قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې، مل دا ولې نه خوشي کېږي. خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو، نو خامخا به دا خوشي کوو. ګنده عمل ده او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي، آینده به مونږ دې نه استفاده نه کوو.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی به ورسې ځوان به بیا ځان سمې خو سره کې سم شیرو کې زسته کوم څه بدبخت شاید چې به بیا ځان ځان سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خټک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړ او خونه دمون غ خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې سعید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی. سعید د دې خبرې په اوریدو سخت حیرانه ورختا کیږي. دا چې سعید ولی او څنګه په هیروینو معتاد سوی دی دا به په ډرامه کې وورو.
دا اوس پارک دی که ساقی خانه؟ هر خواته پوټاریان ناز دي او لکه د بخاری نلونه تر خولې شنه دودونه وزي.
ای وراره دا ته څه کوې؟
وای څه مې کړې څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څه کولو ځای دی؟ زه ستاسو له لاسه مطالعه نشم کولای.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه ده کړې.
تو ګوره دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي، ستاسو له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
والی نا پارکونه چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي.
پارکونه زموږ او ستاسو ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
والی موږ خلک وژلي.
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ یې د چا په خوله کې نه ورپوکوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شېبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګېږي.
وانا خو نن یې زه مه غوروه، کمیشاو خواندی والانو دا خطو بیا بنه تی او نبونی کتابونو پاک جامی
گوره و روره یوازی زن نیم تا دی پارک تر آغل و کسانو تاو گوره اکثر و اخپل و پزو تا دسمالون نیولی دی چه ستاسی دا نشو بویون ور نشی
زن زمون بنه جگی تیشو موه
چاسی هم سبا رخصدی دا کور تا زم چه نا حقل دی نشه انو سر زن پا جنجال اخته کن
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازای رازای مهربانی
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم سلام رازا خوری پردغه چوکی کینه هلکه راشه ته پردغه بل چوکی کینه خوری څنګه شو معاینات مو وکړل
وو مکرل
ته راکړه
زایا معاینات ورک
ها دا دی ڈاکٹر صاحب
دا خو معاینات شو خزوانه دارا ته وای چې اوس څه تکلیف لري
ڈاکٹر صاحب لکومی ورزی رئیسی چی لپانتون پر رخصتی راغل ایما طول بدن می درد کوی نس ناس تای لرم بدن می سست دی تو گو را ترسترگو می اوخ کی رازی
ڈاکٹر صاحب طول شپای پویش تیرکره دیر پا تکلیب دی خدای بکوی تا بکوی غمی وخوره
حالا که کما نشه خوبه نکوی
نه ڈاکٹر صاحب زمازوی نشه نکوی
ڈاکٹر صاحب نور نشی خلا پریک دا پر طول عمر کی می سگریٹ هم خلیتا ندائی ور وڑائی
دی پوهنتون دلیلی پو تاقی خوبا نشی نوی در سرا؟
نا ڈاکٹر صاحب زما دا کوتی ماسیلین یاو هم نشی نکوی
عجیبا دا پا دی مایناتو کستا طول نخی نخانی دی پودری دی
چیجی؟ پودری؟ خدای پزل وکن
ڈاکٹر صاحب باورو که چیزی هیچ داول نشی نکوم لابراتوار والا با اشتباه کردی وی
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري پوهنتون ته نږدې یو پارک دی اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي
هلته خو به خلک نشانه کوي
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه
ناروغه کیگم ڈاکٹر صاحب
څه تکلیف درته پیدا کیږي
زړه می تنگ وی بدن می ډیر درد کوي سترګې می اوخ کی کوي خو کله چې پارته ورغلم بس روغ او جوړ یم
بس پوشم په هغه پارک موتاد شوی زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلی چې ته د هیروین موتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشنه کوم
څه شی د هیروین موتاد
هو خورې د هیروین موتاد
رشتیا ډاکټر صاحب زمازوی معتاد شوی دی
هو خورې له بده مرغه چې معتاد شوی دی
دا څه وایې ډاکټر صاحب نشه نورو کوله او زه معتاد شویم
علت دا دی تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي
ولې نه که ته وغواړې علاج کیږي
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس
خورې وارخطا کېږم علاج کیږي د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بسترې
که خدایه ما خو زوی په تعلیم پسې استولی وو خو هغه پوډرې سو خدای دې زموږ له وطنه دا نشي مواد ورک کړي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان